کلمه تعریفی کوون و ازادی یعنی څه؟
مننه، زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپلو نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخه مندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه، مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپلې ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سیاسی میثاق په نهمه لسمه یو لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییزو لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل آزادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د آزادی حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادی اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
کچره د افرادو په آزادی محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي یوه جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پریکړه کوي که نه، یعنی په دغې پریکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولی شي چې د یو فرد ازادي ترنه اخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړې چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې په هکله چې هغه د دې په هکله باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپلې جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه وو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ایا په هغه چې جهیز ستوي
ترنجلې ورکړي په واکه د دسمون له جوړوي د چادرې په خونه جوړوي سرګاکسیونه جوړوي او بیا ورس سیدینم کړه چنجرې واده کی هغه ور سره وړین دغه جهیز
د بار په کور کې خپل پری خود یادونه نه ویزي اخلي قدم نه ویزي
جهیز چې ناویته د واده لپاره جوړوي او د خاون کور ته وړي لرغونتو به تر کومه رسید
ورزنه چې منګه په دې دنیا کې حس شي وي د خپل مور نه یا د خپل نیا نه موریدلې دغه جیس موجود
جیس او کردار د ناوې په راتلونکو ژوند کې سار زخت لري. نن هم دا موضوع سیړو. په پیل کې د جیس او کردار لرغونتوب او ارزښت تم کیګو. بیا د جیس په حق له خلکو په دودونو خبرې کوو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم.
په بسم الله رضا نالیا د ګلونو سرا قدم را واخلا وزړګیا د ګلونو سرا په بسم الله رضا نالیا.
قدر من اوردونکو په افغانستان کې د اکثره دودونو ریښه ډیرو لرغونو زمانو ته ورګرځي. ځینې رواجونه خو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په لږ توپیر سره لیدل کیږي یا هم کټ مټ یو ډول وي. جیز هغه لرغونی دود دی چې د تاریخ له مخې پس منظر ډیرو پخوانیو زمانو ته رسیږي. په هندوستان کې 25,000 کاله وړاندې ناوې ته جیز برابرېده. ډیر جیز په یاد هیواد کې له قانوني پلوه منع دی، خو بیا هم کورنۍ د لونو د ودونو پر وخت خپل ټول هستی په جیز کې ورکوي یا هم لملا ماتونکي پور سره مخ کیږي. لم دی وجه خو په ځینو کورنیو کې نجونې په کور پاتې شي. په افریقا کې به په لومړیو کې د ناوې کورنۍ یو څه نغدي پیسې د جیز په نوم زوم ته ورکولې تر څو ګډ ژوند ورباندې مخکې وسي. بیا ورو ورو د نغدو پیسو ځای جیز چې د کور وسایل او کالي پکې شامل دي ونیوه. دا دود نه یوازې په افریقا او آسیایي هیوادونو کې بلکې په اروپا کې هم د وادل اړینو رواجونو څخه ګڼل کېده او لا هم کیږي. د بیلګې په توګه په انګلستان کې هغه کورنۍ چې جای جایداد او ډېرې پیسې ولري لور ته ډېر څه ورکوي. دا چې په افغانستان کې د جیز لرغونتوب تر کومه رسیږي او څه اهمیت لري، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټۍ خاورې څخه پوښتلي دي.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه مو اوریدلي، دغه جیز موجود و. کور کې اقتصاد ښه دی، هغه خپل لور ته حتی په اوښانو او په کچرو بار جیزونه ورکوي، رنگا رنگ شینه. یوا کورنۍ د چې هغه اقتصادي مشکلات لري خو بیا لور ته جیز کم ورکوي. دغه شان چې دا اوس نن سبا په دې منګو تاسو کې رواج دي، دا پخوا په پښتنو کې رواج نه و.
کچېری په خونه زمانو ته ور وګرځو نو هغه وخت به د جیز هغه درنه برخه کردار وو. کردار د کار او عمل په معنا دی. په پښتنو سیمو کې د ناوې د جیز هغې برخې ته وایي چې ناوې د خسر کور ته ډالۍ وړي. د کلیو په خټینو کوټو کې تتې رڼا ته تر نیمو شپو پورې پیغلې د زرتارو او مریو په رنګ کې ډوبې ناستې وي. په نازکو ګوتو او سترو لاسونو شپه او ورځ ګنډل کوي، بیا یې ټول کړي او په دسمال کې ونغړي. کله چې ناوې د زوم په کور کې ښکته کړي او د واده شور کم شي، د پلار لخوا ناوې ته د کور ورکړي اسباب میلمنو ته ښکاره کوي چې په دې کې د کردار توکي هم شامل وي. د کردار په شیانو کې نارینه ګنډلې غاړې، ښځینه ګنډونه، ګنډلې کالي، خامکي دسمالونه، په مریو اوبدلې ګنډونه، تزینی توکي، دیوالي پردې، د بالښت پوښونه، د زرتار غاړې، نارینه او ښځینه جوړې کړې افغاني جامې او نور توکي شامل وي. دا توکي هر کس ته ځانګړي راوړل شوي وي. د وردګو اوسېدونکي لیلی ما وایي چې د خواښې او خسر د خپلوانو، لیورونو، د لیورونو د ښځو او اندراندو برخه پکې درنوي.
دا ټول آماده